پای ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هیروئ. د هرات زلزلې ته ځانګړې شوی خو له دې بحث مخکې د خبرونو لنډیز. د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د زلزلې له امله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ادارې ویاند په مشخص ډول ونه ویل چې څومره کسان د وروستۍ زلزلې له امله مړه شوي او څومره نور ټپیان دي. تر ټولو ډیر اغېزمن شوي سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ ده. دغه راز د ژغورنې مرستندوی مؤسسو ویلي چې په سیمه کې ډېره مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او د بشري مرستو ژمنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په دې اړه رسنیو ته وویل چې په دې تلیفوني مکالمه کې ښاغلی عبداللهیان د هرات د زلزلې له قربانیانو سره غم شریکي وخود او د بشري مرستو ژمنه وکړه. خو د طالبان حکومت په دې اړه چې ایران په مشخص ډول له زلزلې ځپلو سره د څه ډول مرستو ژمنه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي وړتیاو د له منځه وړلو لپاره پر غزې خپل بمباري شدیدې کړې دي. اسرائیلي چارواکو ویلي په غزه کې د حماس پر سخت دریځو شاوخوا زر بریدونه کړي. بل لور ته د اسرائیل په جنوب کې د دې هیواد پوځ له خپلې خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دي. د راپورونو له مخې په اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 200 اسرائیلیان وژل شوي دي. وژل شو دا شمېر په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري. په عین حال کې د اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي دي. حماس ډلې ادعا کړې چې شاوخوا 130 اسرائیلي اسیران هم ورسره دي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل له اسرائیل څخه په 4 الوتکو کې د زیارت کوونکو د دوو ډلو په ګډون 240 رومانیایی ادبا ایستلی دي. دوه الوتکې د رومانیا په تاروم ملي شرکت پورې تړلي او دوی په خصوصي توګه فعالیت مخته وړي. نن د ورځې په پیل کې دغه راز هنګري هم اعلان وکړ چې تېر شپه خپل 215 ادبا د هوا له لارې په دوه الوتکو کې له اسرائیل څخه ایستلی دي. تکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماښام د اندونیزیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دغه سیالۍ چې د 2023 کال د آسیا فوټسال جام ته د لارموندنې په لړ کې ترسره کیږي د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د دو لوبلړیو د لوبولو په مخه په هدف نن سهار د عمان د پلازمېنې مسقط په لور وخوځېده. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې سفر په مهال به افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د 2 ورځنیو او 15 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه. د نن په 25 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د افغانستان په لویدیځ کې د شنبه ورځ په زلزله کې د سلګونه کسانو مړینې د زرګونه نورو ټپي کېدو او درنو زیانونو ټول هیواد د غم پر ټغر کې نولای دی. د اوس لپاره د دې تراژیدي د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه او د تلفاتو شمېرې هر شېبه د بدلېدو په حال کې دي. خو د هرات سیمه ییز چارواکي اټکل کوي چې دا شمېرې وروسته ښایي تر اوسني حالت څخه ډېرې لوړې شي. د هرات د روغتیا د ریاست د سرویلانس یا څار د څانګې مشر ډاکټر احمد امیر نژاد ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې زندهجان ولسوالۍ کې 15 کلی په بشپړ ډول هور شوی دی. ښاغلی امیر نژاد وایي چې که هر کلی د 0.5 زر کسانو په شاوخوا کې اوسیدونکي ولري نو دا امکان شته چې د مړو او ټپیانو شمیر د یوې لویې انساني فاجعې تر کچې لوړ شي. د ښاغلي امیر نژاد په وینا ځینې خلک د زلزلې قربانیان د کنډوالو له لاندې چې راباسي نو مستقیمې هدیرو ته وړي او خښوي. افغانستان بې وزله هیواد دی او دروازې هم د نړۍ پر مخ بندې دي. با په داسې یو حالت کې په کور دننه د دولت او مرستندویو ټولنو امکانات هومره ښه نه دي چې خلکو ته مرستې ورسوي، خو حتی په هغو هیوادونو کې چې ښه امکانات لري هم دولتونه د داسې طبیعي آفاتو پر مهال د نړیوالو مرستو ته اړ وي. د افغانستان له زلزله ځپلو سره تر دې دمه د ملګرو ملتونو ادارو او یو شمیر هیوادونو د مرستو ژمنې کړي، خو د دې تراژیدۍ کچې ته په پام سره دا مرستې ښایي د زیانمنو خلکو د ټپونو علاج ونه کړي. په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره د مرستو د روان بهیر، د اغیز او څرنګوالي، او د ژمي په درشل کې د خلکو د احتمالي ستونزو د حل پر تیاریو او ډېرو نورو مسایلو خبرې کوو. د ازادي راډیو د دې بحث میلمانه دي د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم او د جیولوژیکي خطرونو څیړونکی نجیب کاکړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د تخنیکی چارو لارښوونه هم طاهر روحان کوي. دواړه میلمنه د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دي. ښاغلی ندیم را سره وصل دی او خبرې ورسره کوو. نادم صاحب، د هرات د شاوخوا سیمو کې زلزلې ډېره پخوانۍ سابقه نه لري، په کوم دلیل دا ځل د هرات په شاوخوا کې زلزله وشوه، هغه هم په دومره لوړ ریختر مقیاس؟
سلامونه تاسو، ستاسو همکارانو ته او درون میلمه ته او د ازادي راډیو درونو لیدونکو ته اوریدونکو ته. گوره رشته هم چه پیرات که بسار زلزله ده ات از ما نه پیادی که چه دست زلزله ترسوی شویدی. منتظر گوارم چه در مختصر یو معلومات در غمزی که پاکله او در زلزله پاکله در آوریدون که تو هم پدی چه دوی پوشی چه چه ده. اول دا چه در غمزه که در دری قشرون جور سویده، اول اتمسفیر ده تر بیوزنی اغه سات پوری مثلا دا اتموسفیر بیا دا مزکی قشر ورتوی یا لیتوسفیر ورتوی دا دی، بیا ستینوسفیر ورتوی چاغه یو مذاب شکل مایع دی تمزکی لاندې، یعنی دا قشر یعنی پر مایع باندې ترخی. اما جیولوژیکی درزونه یا فالت یا گوسیل چې ورتوی دا د ځان سره ډیر غرونه ډیر تیږي ډیر شان سره عملی چې دغه درزونه موجود دي. گای دا درزونه صفحات تشکیلوي چې دا صفحات افقی حرکت کوي، موازی چې یو بل سره نه دغه کوي، یا عمودی حرکت کوي، یعنی لکه کشتی چې پر اوبو حرکت کوي دا رقم دی. نو گای بیا دغه صفی یو بل سره تصادم کوي، دغه د صادوم لا وجره انرژي تولیدیږي چې په ساده دمزه کې د زلزلې باعث کیږي، یعنی هغه ځای چې انرژي تولیدیږي یا تصادم کې هغه ته قانون وای او عمودی تر ساده دمزه کې پوری بیا مرکز د زلزلې وای.
چې دغه معلومات نادم صاحب، دغه معلومات چې تاسو دا اوس تخنیکی معلومات مو چې ورکړل د هرات د زلزلې په برخه کې څنګه د تطبیق ور دي؟
متاسفانه چې ګوره افغانستان د جنگولو لعمل تحقیقاتی مرکز نه درلوده. ما تاسو ته ویل چې نه دی ویل، خو تاسو ته وایم او درنو اوریدونکو ته چې پروژې دي په نوم د جیودینامیک او تکنوګن. جیودینامیک یعنی مطالعه حرکات قشر زمین، ورته وایي ځکه د قشر حرکات تر مطالعه لاندې نیول کیږي. دا باغه ساتي کیږي چې مونږ امکانات د ساتلایت ولرو او د ساتلایت په وسیله ټول افغانستان باید عکس برداری شي، او دا عکس پاکستاني کې د جیولوژي له لحاظه دغه فالتونه یا درزونه خلی دل کیږي چې دلته متاسفانه چې دغه معلومات مونږ نه لرو. صرف زد په افغانستان کې هم په هغه وخت چې ماموریت دولت هلته د پسله عبدالاحد مومن چې پرواز وکړي، البته مونږ یو برخه د جیولوژي په حساب باندې تجربه اکسپریمنت په حساب باندې مونږ د افغانستان هغه ځینې برخه اکسبرداري شوې چې یو دوه بلاک د درزونه چې یو دی پغمان شروعږي تر کندهار تر چمن پورې زی، بل مثلا د بل فالت یا درز دی چې زی تر پکتیکا او پکتیا او تر بدخشان پورې دا درزونه تثبیت شو چې مونږ ما خپل جیودینامیک پروژه جوړ کړ چې که آرامی وای مون کولای شي د اندازګيري په اساس باندې د تعین کو. اما متاسفانه
په دغه تعین شویو درزونو کې چې تاسو ول د عبدالاحمد مومند د فضا ته د سفر پر مهال ځکه تر واستول شو لی افغانستان ته ورکړل شو، په دې کې هرات نه دی شامل په دغه
متاسفانه نه چې ما مخکې وویل چې دواړه کوم دوی پروژې باید همیشه تایقاتي ولوي. یو تاسو پوهیږئ چې دغه بلند منزل تاسیسات چې په خارونو کې جوړیږي او د مځکې لاندې اوبه چې استخراجیږي د دغه لواجې د مځکې پر قشر باندې تاثیرات لري. دا همیشه تایقاتي مرکزونو ته ضرورت دی چې مونږ مطالعه وکړو. مثلا په کابل کې تخنیوګین پروژه مونږ دولت هر شپږ میاشتې د جودیزي او کارتوګرافي لوی ادارې انجینران اندازګیری کوله او دولت اطمینان ورکوله چې کومه خبره نشته یا کوای و دوی به اطمان مونږ اطمینان ورکوله راپور ورکوله. بل دا چې مثلا د جیوډینامیک په ساته مونږ د پنور ولایت کې د ټکنیکي نام لرو، اما دا ضرورت د اوس مثلا په زندګان کې د مو واقع سوي دی کومګه ارتباطات د دنیا سره درلوده.
اندامه پښتنه کوله نادم صاحب چې د امریکا د جیولوژیکي سروي اداره تقریبا ټول نړۍ ته د دغه اړوندو مسایلو په اړه معلومات ورکوي، د تسونامیګانو اټکلونه کوي. په دې برخه کې د افغانستان د یو هیواد په توګه نه د مهمه نه چې دلته څوک یا کوم گروپ یا ډله یا ګوند حاکم دی، مګر د یو هیواد په توګه امریکا نه دا معلومات نه ترلاسه کوي، نشي ترلاسه کولای یا هغه د معلومات نه ورکوي.
متاسفانه چې اړیکې نه چې په رسمیت و نه پیژندل شي څنګه د کومې لارې دوی کولای شي چې دا معلومات ترلاسه کړي. دا
خو یې ورکول کله چې دلته جمهوری نظام و دا معلومات افغانستان ترلاسه کول.
متاسفانه چې البته بیا بل خبره و البته متاسفانه چې داس یو هو هر څوک د چور په قصې کې و. داس نه و چې تایقاتي مراکز وای او البته رښتیام د افغانستان په ساته دغه مطالعات کړي وای. خو افغانستان یو غرنی وادي او اکثرا زلزلي کې د لپاره ضرورت چې دغه مراکز موجود وای او دغه معلومات مو تر سره کړي وای، دغه پروژې مو جوړ کړي وای د هر ولایت لپاره. متاسفانه چې دا نه دی شوی. اوس ډیر مشکل دی چې دا کار وشي. اوس هم ضرورت دی چې مثلا تایقاتی مراکز د علما او د دانشمندانو چې جوړ وای جوړ شي چې دوی وکولای شي دغه پروژې جوړې کی او معلومات وخی او اکسون ترلاسه کی د جیولوجیستانو په وسیله دغه فالتونه تثبیت کړي، بعد هغه خپل پروژې وباندې جوړ کی او مطالعه وباندې شروع.
ډیره زیاته مننه نادم صاحب له تاسو نه. د جیولوژیکی خطرونو څیړونکو نجیب کاکر هم له خبرونه سره وصل دی. کاکر صاحب، موږ مخکې له خغلی نادم نه پښتنه وکړه. خغلی نادم دغه د افغانستان د جیولوژیکی موقعیتونو هغه خطونه چې زلزلې پکې کیږي او افغانستان د معلومات د خوانی شوروي اتحاد پر مهال چې کله د افغانستان ستور مزلای فضا تلار عبدالحد مومن نو هغه لزان سره افغانستان ته راوړل او په هغه کې د خغلی نادم په وینا ځینې سیمې تثبیت شولې. په دې مسایلو موږ خبرې وکړې. خغلی نادم د هم وایي چې افغانستان باید د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه جوړ کړي. د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه د طالبانو حکومت څنګه جوړولی شي او دغه تحقیقاتي مرکزونه څه شی باید ولري؟
سلام علیکم تاسو ته او اوریدونکو ته او خادم صاحب ته. او ډیر خوشحال شوم چې تاسو مونږ درته دعوت کړیاسو. د افغانستان او څنګه چې خادم صاحب فرمایل، بعضي مناطق د افغانستان د جیولوژیکی د ماتې یا تکتونیکی خطونه د ټول مشخص شوی دي. خو هغه خطونه مشخص شوی دي کوم یو کې چې لوی زلزلې کې یا هغه وړه فرعي خطونه چې دي هغه اوس هم نامکمل دي په افغانستان کې او تقریبا په دې باندې ډیر زیات کار نه دی شوی. اخر ځل چې د نقشې نوې شوې او تقریبا په 1980 او 1990 کلونو کې د روسانو په کومک سره د افغانستان کې او د امریکایانو په کومک سره د نقشې جوړ شوی ول او بعضی هم موجود دی. اوس هم هغه نک تری کار غسل کیږي او په زمین کې ځکه چې منګه دا سروي خصوص کلونه په افغانستان کې جنگ کې مصرف وسو او د دې لپاره د علمي سیرنیز مرکزونه ډیر لیک دی په افغانستان کې. ابيخي تنه شمیر واسه چې وو هغه هم ضعیف شول، لکه درونه چې وو هغه د افغانستان نه ووتل د څلوېښت کلونو په جنګونو کې. نو متاسفانه چې دا مرکزونه بیرته فعال یا فعال نه شو یا نوي مرکزونه جوړ نه شو. موږ هم کوشش وکړو چې په افغانستان کې د زلزلې د مرکزونه جوړ کړو. مخکې د طالبانو نه مخکې دوره چې وه خبر روان و، بعضې څېړونکي د مختلف ملکونه راغلي و بیرته افغانستان کې. نو موږ په دې کار کوو چې یو پلان جوړ کړو او یو مرکز دلته افغانستان کې د زلزلې په اړه جوړ شي. خو اوس سقوط نه پس اوس کسا بل یو دی، اوس طالبان کنټرول کې لري او دغه چارې باید د دولت مسؤلیت وي چې دولت دا کار مخکې ویسي او څنګه د نړیوالو کومک ځان سره راجست کړي، څنګه د افغانستان جیولوژي پوهان او استادان سره راټول کړي او دا مرکزونه فعال کړي تر څو موږ وکشو کولای دا زلزلې په کره وخت کې یا ښه وخت کې مخکې نه مخکې داسې لوی زلزلې وشي، هغه ته وینه مشخص کړو او هغې لپاره پلانونه هم جوړ کړو او بلډینګ کوډونه ورته برابر کړو چې بیا په آینده کې داسې مشکلات یا داسې تلفات رامنځته نه شي.
بله کاکر صاحب، د طالبانو حکومت په دغو امکاناتو او ظرفیتونو چې لري او ډېر ابتدایي دي، کولای شي چې دغه مرکزونه چې تاسو وایئ دا جوړ کړي؟
په افغانستان کې اوس شکر الحمدلله مونږ هم په افغانستان کې او هم د افغانستان له بیرون مونږ ډېر پوهان لرو او دی کولای شي چې دا منسجم کړي. دا اوس د دولت وظیفه ده او دی باندې هم دومره مصارف نه راځي څنګه چې دی مثلا د مصارفو نه ډاریږي. مهم دا ده چې یو قوي هوډ ولرو او سیستمونه فعال کړو او دا مسولیت نو د خپل طالبان د چې څنګه دی د خارج نه بیرته راځي، کوم پوهان چې په افغانستان کې دي څنګه راټولي، د دې لپاره څنګه د زمينه برابرای چې دې حالت کار وکړي. ځکه چې د ساينس پوهانو او د پوهانو کارکونکو ساحې ته تلل او د هغې د ارقام ټولول، هلته د استیشنونو نصبول، د استیشنونو د ساتنې مسولیت، دا ټول مسولیت کېږي بیرته ځي دولت دپاره. که چیرې طالبان فعلاً دا کارونه منظم کړي او دې کې ډېر اړین دی چې نړیوال کومکونه هم ځان سره جذب کړي، ځکه چې هغې هم داسې نه کېږي چې موږ اسټیشنونه یا مرکزونه جوړ کړو یوازې زلزلې په افغانستان کې وي. نو موږ باید د نورو همسایګانو سره هم باید تړونونه لاسلیک کړو چې هغې په اساس باندې موږ د خپل ډیټا یا کوم ارقام موږ هغې سره شریک کړو، هغې خپل اسټیشنونه ارقام موږ سره شریک کړي چې موږ وشو کولای چې ډېر دقیقې معلومات راټول کړي یا ډیټاګانې د افغانستان نه. نو دا اوس د طالبانو خپل مسؤلیت دی، دا به یو دی کولای شي او په افغانستان کې هم ظرفیتونه شته او خارج کې هم شته، دي افغانان دي کولای شي دینه کومک وغواړي.
دا تاسو چې یادونه کوي کاکړ صاحب، دا خو به زلزله وسنجوي، یعنی یو زلزله چې وشوله بیا به دوی اټکل کی چې د دې د ریختر درجه څومره و او هغه شدت څومره و او څومره کمزوري و، مګر د دې ته خو د زلزلې مخه نشنی ولې د زلزلې د مخنیوي یا د مخنیوي خو امکان نشته، مګر د زلزلې د اټکالیا د زلزلې د اټکالیا پیشبیني امکانات شته په دغو تخنیکی وسایلو چې تاسو یادونه کوي؟
د دې دقیقه موږ نشو ویلی چې فلانی ورځ یا فلان ورځ یا د ساعت کې به زلزله کیږي، لیکن کله چې هر یو لوی زلزله کیږي، که چیرې موږ د ویب سایټونو کوم زلزلې چې اوس نشر کیږي هغه ته وګورو، د ټولو د سلور درجې نه اوچت زلزلې دي. هغه کوم زلزلې چې مثلا یو مګنیټیوټي، دوه مګنیټیوټي، درې مګنیټیوټي، چې هغه ډېر مهم دي د دې لپاره که چیرې یو ساحه کې په لس یا پنځلس کالو کې زلزله شوې نه وي، اول ته یو دوه مګنیټیوټ یا یو مګنیټیوټ زلزله وشي، نو د دې معنا دا ده چې هلته د فالټونه بیا په حرکت کې
راځي. کاکر صاحب، کولای شي دا لږ داسې عام فهمه د خلکو لپاره ووایاست چې هغو پې پوه شي؟
یعنی امکانات شته دی چې کله یو زلزله کیږي د هغې نه مخکې وړې زلزلې کیږي. دا وړې زلزلې موږ ته دا ښیي چې دلته لویه زلزله راتلونکی ده. نو دې لپاره کولای شو د هغه په اساس نه ورته تیاری ونیسو او خلکو ته پوهاوی ورکړو چې دلته د امکان د لویې زلزلې راتلونکی شته دی. که چیرې موږ تاریخي زلزلې وګورو، هلته شوي وي مثلا شپږ یا اووه مګنیټیوډ زلزلې شوي وي، نو دا امکانات شته دی چې اوس بیا هغه زلزله تکرار شي په دې منطقه کې.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د یوې لوی زلزلې لراتګ نمخ کې وړې وړې زلزلې کیږي چې هغه پیلمه ده د لوی زلزلې وي او د دې وړو زلزلو ل سب نورسته مونږ ته دا معلومیدای شي چې لوی زلزله هم را روانه ده. همداسې
وو دا هغه وخت امکان لري چې هغه ځکه ډیر وخت زلزله شوی نه وي او دا او چې کله وړکه زلزله وشي نو امکان ده چې دا پلیټ بیا امکانات شته. د سنا سل بوسلو کې امکانات شته چې دلته لوی زلزله راتلونکي ده.
ډیره زیاته مننه. بیا هم ښاغلی نادم صاحب نه پوښتنه کوو. نادم صاحب کاکر صاحب د ځینو وړاندیزونو ځینې وړاندیزونه وکړل او په هغو کې یو دا هم دی چې د طالبانو حکومت ولو که په امکانات نه لري یا له نړیوالې ټولنې سره نړیوالې ټولنې د افغانستان دولت اوسنی دولت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی دوی په خپله هم له خپله اړخه کولی شي چې د زلزلې تحقیقاتي مرکزونه یا لږ تر لږه زلزله سنجونه فعال کی یا جوړ کی. د زلزلې د زلزله سنجونو د ټکنالوژي یا د وسایلو اخیستل څومره بیا لري؟ ارزانه دي، ګران دي، د طالبانو د حکومت په وس پوره دي او که د میلیونونو ډالرو خبره ده او هغه بیا د طالبانو حکومت د هغو د پیرلو توان نه لري؟
مخته دې چې دغه سوال ته زه ځواب درکړم، زه غواړم چې یو توضیح ورکړم دې ته چې زلزله څوک نشي کولای چې پیشبیني وکړي، وړاندیز وکړي، وړاندیزونه وکړي. اما علائم د زلزله دا مون کولای شي چې وړاندیزونه وکړو چې علائم د زلزله دغه وخت کې راشي چې مونږ جیوډینامیک پروژې فعال کړو، یعنی دغه درزونه چې په دننه په افغانستان کې دي دا تثبیت چې دغه په هغه درزونه باندې مونږ د اندازهګیری د جیوډیزیکي په اصطلاح پروژې فعال کړو او مونږ وکولای شو چې اندازهګیری وکړو، همیشه تر تحقیق لاندې ونیسو. دا ډېر مهم ده. اما زلزله سنج هغه د چی مقصد هغه اندازه د زلزله دوی تثبیتوي او بل دا چې هر اندازه چې د خپل قانون دی د په تصادم دی دغه په اصطلاح درزونه دننه په عمق د مځکې چې لیري د سطح د مځکې هغه مره ته زلزله لږ یا څه چې نږدې بیا تاثیرات دی دی او رښتړې دی د خطرات دی. بل دا چې خو دوی کولای شي چې د مرکزونه دغه خو آسان د جوړې وای سي د مرکزونه زلزله سنج دا دومره فکر نه کوم چې دومره قیمت به او جوړېدای شي. بل دا چې د کاکر سره په خبره دا دوامدار سړینی په کار دی په دې حساب باندې ام ټکنوګین پروژې فعال سي دنه په خارونه کې چې د مزکی د قشر مطالعه وکي ام په اصطلاح جیوډینامیک پروژې دی باید فعال سي چې حرکت قشر زمين په سطح دی د هوا د تر مطالعه لاندې ونیسي. نو دا دغه ضرورت دی چې باید دغه نننی حاکمیت په دې باندې توجه وکړي.
ډیره زیاته مننه. د خبرونه تر پایه پورې ډیر کم وخت پاتې دی، په ځینو نورو مسایلو ته هم ورزو چې د خبرونه تر پایه هغه هم راون غاړو. یو بل پوښتنه دا ده چې د زلزلې پر مهال څنګه خلک کولای شي چې په خوندي ډول ځان وباسي او خپل ماشومان او د کورنۍ غړي خوندي کړي. نادم صاحب تاسو لاند جواب راکړئ، بیا غواړم چې عین پوښتنه له کاکر صاحب نه هم وکم.
هغه به جواب درکم. بل دا چې ما یو چیز ماهر نشي، اول باید چې ستاندرد او معیاري تاسیسات باید جوړ شي چې دا باید د دولت نظارت ته ضرورت دی. په دې چې ستاندرد نه یو معیاري نه به هر زلزله چې کول شي چې فاجعه رامنځته کی. او بل دا چې دغه تاسیسات دي د درزونو پر مسیر باندې باید جوړ شي، په دې چې مسیر د درزونو د جیولوژیکی درزونو دا باعث د زلزلې کیږي او دا خطرناک دی چې کولای شي چې ټول تمځکی لاندې ویسي هغه تاسیسات. خو خبردار چې د زلزلې په وخت خو کچې ولس یا خلک پوښي چې اوس تکان شروع شو خو ځان باید لیري کی، او کچې یو داسې بلند منزل او څو طبقې باید اول کوشش وکړي چې تر نجات ترمزي تر میزو لاندې ولاړ شي، پر څلور پښې ولاړ شي او خپل د سر او دغه باندې دغه کې توجه کې سر او سترګې او دا چې خاوري باندې کیږي چې دغه ته پزې ته ولاړ نشي چې پیسې خفه نشي. دې شانو باندې خو دا یو علمی دغه دی چې اعلانونه هم شوی دي چې دا باید خلک باید متوجه وسی. نو اوس هم د پرونم بیا پسلرزو په ایراد کې ویل بیا دغه شوی دی، خو دا معلوم نه دی چې آیا بیا هم د تکانون دوام کیدای شي کنه، په دې چې دا په ایراد کې اول ځل دی او خلک تجربه نه لري چې دا تاریخ ایراد کې زما په یاد خو ما دا کم زلزله نه لیدلې. نو وینې چې څنګه
مننه کاکر صاحب، په دې زلزله کې، د دې شنبه ورځې په زلزله کې ویل کېږي چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. یو علت هم ښایي دا وي چې دا داسې وخت د ورځې و، یعنی 11 بجې د ورځې وي چې اکثرا نارینه د کارونو لپاره د باندې وځي او ښځې په کورونو کې دننه له ماشومانو سره پاتې کیږي. که داسې بیا خدای مکړه داسې زلزله بیا پیښیږي، ښځې د خپلو ماشومانو د خوندي کولو لپاره، د ځان د خوندي کولو لپاره څه کولی شي او باید تر ټولو اسانه لاره یې څه ده؟
اوس خو زلزله شوی دی او د زلزلې نه پس ټکانونه هم راځي. نن هم دوه ټکانونه چې یو نه وسلوره شهره نه هو او بل وسلوره شهره وو شوي دي تقریبا 3 ساعته مخکې، دلته دوه زلزلې نورم شوي دي. زه خلکو ته او خپل میندو خویندو دې ته وړاندوینه دا کوم، ماشومان ته کوم کورونه چې په اول زلزلې کې درزونه پیدا کړي دي، تی خادم صاحب ته خبرو په تایید سره هغه درزو کورونه باید لري وسیږي چې کچیر بیا امکانات شته زلزله وشي او کچیر زلزله کیږي نو کوشش وکړي چې هغه سات کچیر په کورون دنه وي ځان نه وباسي بیرون، ځکه چې وس د کم ساختمانونه چې دي هغه چې څومره زلزله کیږي د قوت او کمیدل وزي، نو هغه لپاره امکانات داده چې نور تخریبات هم وشي او د نوی زلزلې چې کیږي دا اوس نوی ساحو ته تقریبا پراخیږي، نه لږ سره د هغه مرکزي هغه کې نوی، ځکه په دې منطقه کې تقریبا کم ځکه چې زلزله شفیل شوی دی دینه مخکې بل زلزله په 1978 کې شوی او 3.5 مګنیټیوډ اندیز کې مستقیم هم دغه ځای و، یعنی د دې معنا دا تقریبا 40 یا 50 کاله بعد دا زلزله تکرار شوی دی. نو خلکو ته وړاندوینه دا ده خپل خویندو او میندو ته چې او ماشومانو ته چې احتیاط وکړي او یو هفته یا دوه هفته یا درې هفتې د زلزلې ټکانونه به راځي او که چېرې بس راځي نو احتیاط نه کار وخت یا کوم ځایونو کې چې درزونه دي هغه نه ځان لږ لرې وساتي چې ونه غورځي.
ډېره زیاته مننه. یوازې 2 دقیقې د خپرونې تر پایه لرو، که دواړه تاسو ښاغلي میلمانه لطفا لاند لاند دې سوال ته ځواب وایاست چې خلک چې کورونه جوړوي او ودانۍ جوړیږي کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ زه پوهیږم چې دا ډېر اوږد بحث دی، مګر که په لنډو 1 دقیقه کې تاسو اول نادم صاحب ځواب راکړئ او بیا کاکر صاحب تاسو.
اول خو کاکر صاحب ته وایم زه نادم یم، ډېره مننه چې تاسو ښه تخلص خادم راکړئ، دا هم ډېر ښه دی. بل دا دی چې ګوره ستاندرد او معیاري ګوره، مثلا یو انجینر چې ساختمان په نظر کې نیسي، مثلا سیخ ګول ګوري چې کم ستاندرد دی او مثلا سمیت کم مارک دی، دا مارکونه په نظر کې نیول سره باید خپل هغه تعداد طبقات جوړیږي یا کورون جوړی باید په نظر کې ونیسي. او بل دا چې چیرې د ګلو یا نورو پخو خښتو ده جوړی دغه چیف دغه دستی ورته وای چې اچي یو بل سره باید میخسي، په دې چې په حالت د زلزله یو بل په صلاح که افقي دغه هم په صلاح مقاومت زیاتی کې نه نړیږي، یعنی دغه دستکیان یو بل سره باید اتمن میخسي د ساختمانی له لحاظه ډیر مطمئن دی. او بل دا چې کوشش وکړي چې په صلاح هغه مواد چې استفاده وکړي چې هغه معیاري موادی او په اندازه چې هغه انجینر ورته ویلي چې مثلا ریګ د سمیت سره څو اندازه ګر دغه کې یو کم نه وسیخه ګول کم میلیمتر دوی باید دا په ساختمان کې په پام کې ونیسي.
مننه کاکر صاحب، له یوې دقیقې نه کم وخت تاسو ته پاتې شو، مهرباني وکړئ.
زه به د نادم صاحب د خبرو په تایید سره، ځکه چې زموږ کلیوالي سیمو کې د خامو موادو زیاتره کورونه جوړیږي، نو د خامو موادو د جوړښت لپاره هم د انجینري نقشې د زلزلې مقاومت نقشې شته دي او انجینر صاحبان کولی شي د هغې څخه استفاده
وکړي.
خو انجینر صاحبانو ته باید داسې وشي که چېرې موږ د تحقیقاتي مرکزو په اساس باندې دې دپاره هغسې نقشې برابر کړو چې دوی وپوهېږي چې کوم منطقه کې څه رقم کور ډیزاین کېږي. دا به ډېر اسانه کړي انجینر صاحبانو ته لاره او د کورونو هغه به هم کم شي.
ډېره زیاته مننه د جیولوژیکي خطرونو څېړونکی نجیب کاکړ او د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم.